انتظار همکاری از پاکستان زیای وقت است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. آقای مراد خوش آمدید.
نرسی اتمن نستر فروخ دوستانو د ازادی رادیو دای او ساتخ پروانه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د سراکار په مشرۍ د افغان لوړپوړي پلاوي د سفر د جزئیاتو په اړه اورئ. دا هم اورئ چې د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلور او ویش پیل کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان د تطبیق په اړه خبرې وکړې. د هلمند له تر کابله د سولې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دو پولیس او دو وسلوال ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان په تطبیق خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت یوې سرچینې ویلې دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر خان جنجوه د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په دفتر کې ولیدل. دواړو په دوه اړخیزو مسئلو خبرې او بحثونه وکړل. دغه راز ویل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د پوځ د مشر جاوید قمر باجوه سره هم کتلی دي. افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار د سفر هدف د سولې او پیوستون د عمل د پلان تطبیق دی. د سولې او پیوستون د عمل د پلان د افغانستان او پاکستاني چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې په دوه پړاو کې بشپړ کړی دی چې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري او د سولې او پخلاینې پروسې د وو برخو درې د سر موارد دي. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان دا مهال تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې دغلته د نوي کابل بانک د څانګې یو شمېر کارکوونکي مړه او ژوبل کړل. په روزګان کې پرون ماسپښین د نوي کابل بانک د څانګې د ګاردانو مشر د بانک پر کارکوونکو ډزې وکړې چې له امله یې د چارواکو په خبره درې کسان وشل شول او دوه نور ژوبل دي. په پیښه کې د بانک یو ټپي شوي کارکوونکي وویل امنیتي ساتونکي جمشید د بانک له کارکوونکو سره د شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې.
ټول وخت مونږ ټول سره یو یو جنگ کړی دی د دین مخ اول لبزی به فزیکی بدل شو الله بیرانو خپل کارونه ادامه وکړه. اسان سره ناس و دارغه په پکو سره و وغه یو کې تاسو ګنې څنګه زو ټول شریک و حلم پرمې ته ټک 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 ټول وشت.
بریټکون کې وایي د بریټکون کې د مال د ملي امنیت پر اساس کې بندي دي. نو موړه دا کوي چې د بانک کارکونکو په ډلې زتو غوهلې دي او د پمدي خاطر پرې ډزې کړې دي. په همدې حال کې د روزګان روغتي چارواکي وایي د پیخلې ځای ورته څلور مړی او دوه ټپيان رسیدلي. دوی وایي په مړو کې د بانک رئیس او مرستيال هم شامل دي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي. له د هلمند اتو تنو ځوانانو د نوښ پیل کړو وروسته په کندهار کې و کسانو په سابل کې هم اته کسان له دوی سره یو ځای شول. د دغه ولسی حرکت د مطبوعاتو د برخې مسول بسم الله وطن دوست پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کاروان غړي له زابل څخه وتلي او اوس د کابل په لور روان دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوال وشل شول. چارواکو ویلي دي چې په سارکي سرک په موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې دوه افسران یې وشل. د سیمې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیما ویل د پیښې ځای ته د نورو پولیسو په رسېدو دواړه برید کوونکي هم وشل شول. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر د وسلوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې د یو میلیون کلدارو جایزه اعلان کړې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د پرونی بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د کوریا ګانو ترمنس په سرحدي کلی کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا لمقامات سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس پراتلون کې لیدنه خبرې کوي. امریکایي چارواکي چې د بلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د امریکا په خواني سفیر سانګ کیم ته پر غړه د پرون په پنمونجم خار کې ولیدل. تر دې یوه ورځ مخکې په همدې سیمه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا لمشر مون جی ان سره ولیدل. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ویل ښاغلی کیم له ټرمپ سره د لیدنې لپاره ډاډ ورکړ او وویل چې د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کولو ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر هم تېره اونۍ له کیم سره د لیدنې د لغوه کولو ګواښ وکړ. ورمه ورځې بیا ټینګار وکړ چې لیدنه نه ده لغوه شوې، بلکې د جون په 12مه له کیم سره د هغه د لیدنې لپاره تیاری روان دی. او د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلي دي سباند 400 کډوال د شنبه او یک شنبه په ورځو په مدیترانه سمندرګي کې له اوبو ژغورل شوی دي. دوی د افریقا له شماله په مدیترانه سمندرګي کې په کښتیو کې سفر کوي تر څو اروپا ته ورسیږي. د دې ادارې په خبره ژغورندوی بډایو پرون 115 کډوال چې په 5 وړیو کښتیو کې سپارو په جبل طارق سیمه کې وژغورل. د یک شنبه په ورځ ژغورندوی ډلو 293 کډوال چې په 9 کښتیو کې سپارو وژغورل. تاسو زمون غږ آزادي راډیو اورئ. افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی په پاکستان کې د دې هیواد له مشرانو او د غراس د پوس له یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي تر څو چې د افغانستان په جګړه کې بدلون او کمښت راغلی نه وي، د پاکستان پر ژمنو اعتبار نشي کېدای.
مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدای، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو. کله چې د جګړې شدت کم نه شي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شاید کولی شو.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو ویش او جوړول پیل کړي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د رمضان کپ په سیالیو کې په 14 کې یو شمېر کسان وژل شل، خو ځوانانو خپله حوصله نه ده بایللې او په هلمند کې بیا د رمضان کپ سیالۍ په زور او شور روانې دي. دا کندهار ولایتي شورا د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ولایتونو سره په توپیری چلند د تورنوي. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه او اف ام څپه سربیره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال ناصر خان جنجوه سره وکتل. په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو مسایلو سربیره د سولې او پیوستون د ګډ پلان پر تطبیق خبرې وشوې. پاکستانی چارواکو دا سفر ستایلی دی او وایي چې خبرې په دوستانه فضا کې ترسره شوې دي. د موضوع جزئیات د سفی الله ستانکزي په ریپورټ کې اورو.
د سولې او پیوستون د عمل پلان د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د خبرو اصلي اجنډا جوړوله. دا خبره د پاکستان یوې حکومتي سرچینې کړې ده. د سرچینې رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل په هغه پلان خبرې کړي چې دواړو هیوادونو مخکې موافقه پرې کړې وه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډه اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل د پلان مهم موارد دي. پاکستان ته د افغانستان د لوړپوړو امنیتي چارواکو سفر د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي پر رسمي بلنه شوی او د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو پرنی غونډه هم د خغلی عباسي په دفتر کې وشوه. په پرنی لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی، د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک او په پاکستان کې افغان سفیر حضرت مرزا خلوال حضور درلود. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت مرزا خلوال په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ لوړپوړي امنیتي پلاوی د پاکستان د ملي امنیت لسلاکار سره په مهمو دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال بیا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو امنیتي چارواکو ناسته هغه وخت ګټوره ثابتېدای شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي.
دغه د سولې او پیوستون چې د عمل پلان ورته وایي د دې ناستې مخکې عام شوي دي، کومه خاص نتیجه یې پخوا نه ده ورکړې. خدا ځل بیخي په لوړه کچه دي، امید شته. پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. مونږ ډېر نه شو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو. د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بدبختانه فعلا هم د جګړې شدت نه دی کم شوی.
افغان حکومت او نړیوال متحدین یې له هغې ډلې امریکا پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو مسؤل بولي. هغه څه چې پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي امن افغانستان د دوی په ګټه هم دی. که څه هم معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران څومره د سولې او پیوستون د عمل د پلان په تطبیق سلا شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو دا سفر یوازې د همدغه پلان د عملي کېدو په هدف ترسره شوی دی.
پر اپور کې مور دل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپوزی او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او نورو لوړپوړو امنیتي مقاماتو سفر څومره ګټور دی، دا هغه پوښتنه ده چې د سیاسي چارو کارپوه لیکوال نجیب ننګیال د افغانستان د روانې جګړې د شدت په کمیدو پورې تړلې بولي. ښاغلی ننګیال وویل دا سفرونه هغه وخت ګټور ثابتېدای شي چې اغېز یې په افغانستان او هغه هم د جګړې په مخت کې ولیدل شي. لکه غلی ننګال سره په دې اړه سفی الله ستنیزي خبرې کړې دي.
پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې د انزوانه د وستلو د ځان وستلو په کوشش باندې اخته دی. تاسو پوهیږئ په وروستیو کې په پاکستان کې د پښتون خوځښت چې کوم رنګ پښتنو چې کوم خوځښت رامنځته شو، هغه په کور دننه په پاکستان د ډېر زیات فشار لاندې راوستی چې پاکستان ګویا خپل خلک ورته راپاڅېدلي، هغه د ترهګرۍ ملاتړی بللی او په نړیوال سټیج باندې هم د پاکستان هغه حیثیت هغه ته صدمه رسېدلی. د دغه حیثیت د عادي دپاره پاکستان غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. خدا به په عمل کې ثابت شي چې رښتیا هم په خپل د غنیت کې مخلص دي که نه دي. مونږ ډېر نه شو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو، خو البته ډېر زیات ځکه نه شو کولی چې پخوا دغسې ناستې ډېرې شوي دي. او مونږ ته تر ټولو ښه پیرامیټر خاص کر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بدبختانه فعلا هم په افغانستان کې د جګړې شدت مختلف ولایتونو کې په هماغه کچه باندې دی، یعنې د جګړې شدت نه دی کم شوی. کله چې د جګړې شدت کم نه شي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شک کولی.
بله، افغان حکومت او امریکا وایي چې په افغانستان کې د ناامنیو یو سبب پاکستان دی. څه فکر کوئ په دغه سفر کې به په مستقیمه توګه باندې هم دغه ستونزه او خبره له پاکستاني چارواکو سره شریک شي که څنګه؟
ګوري، پاکستان په رسمي ناستو کې او دغه په رسمي بیاناتو کې کله هم په افغانستان کې د جګړې پلوي نه ده کړی، او بلکې هر وخت وایي چې موږ د افغانستان د سولې او د پخلاینې ملاتړ کوو. خو دا هغه تشریفاتي خبرې دي، په عمل کې باید یو څه ډیلیور شي. خلک عملي ډیلیوري ته ګوري چې په عمل کې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شوی ده که نه ده. طالبان د سولې لپاره یو گرین سیگنال ورکړی نه دی ورکړی، د سولې د پروسه څومره مخته تللې ده. دا هغه مسایل دي چې مونږ په دې باندې د پاکستان اغنیت او د پاکستان همکاري ارزولی شو. خو دا به وروسته معلومه شي چې دغه سفر څومره ګټه کوي. په لوړه کچه سفر ده، و پرنسپونه یا اصول چې د دغه پاپس کوم پلانې په هغې باندې موافقه شوې د دواړو هېوادونو ترمنځ. نهایي سند به هم چمتو کېږي، د دواړو د ګډې همکارۍ لپاره به یو نهایي سند چمتو کېږي چې تر اوسه پورې نه ده چمتو شوی. بیا به په هغه باندې د دواړو هېوادونو ترمنځ موافقه کېږي. نو زما په فکر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږ وګورو چې په افغانستان کې جګړې شدت کمیږي. نو مونږ ویلی چې د پاکستان همکاري شته. د پاکستان په د جګړې شدت کم نه شي، دغه ناستې یوازې سمبولیکه بڼه لري، په عمل کې تون ډیلیور نه شي. نو د افغانستان خلکو دپاره فکر نه کوم چې ډېر خوشبینانه ورته اوسي.
پخوا خو دوی ډېر زیات سره کتلي، دوه په دوه د نړیوالو شریکانو ګډول څومره اهمیت لري په دغسې مسایلو کې؟ د عمل لپاره څه ضمانت په کار دی؟ نړیوال شریکان ښه دي که څنګه؟
ګوري، د افغانستان مسئلې حل یو سیمه ییز حل ته ضرورت لري. د نړیوالې ټولنې مخلصانه هڅې او مخلصانه اشتراک په دې کې نهایت ضرور ده. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې طالبانو سره نه یوازې د پاکستان مرستې بلکې د ایران او روسیې مرستې هم شته. دغه قضیه کې یو طرف ته دغه د پاکستان خپله هڅه هم وه چې د طالبانو دپاره نور ملاتړي را پیدا کړم، خو په ځمن کې پاکستان په ویره کې هم ده، ممکن دغه طالبان د پاکستان له لاسه ووځي که ډېر زیات فشار واچول شي، ممکن دغه طالبان بیخي د پاکستان له کنټروله ووځي او بېرته طالب پاکستان ته سرخوږی جوړ شي. دغه شی دغه حقیقت پاکستان خپله هم درک کړی ده او ضرور دا ده چې د افغانستان د ستونزې د حل دپاره په افغانستان کې د جګړې د پای دپاره باید یو سیمه ییز حال ولټول شي، په هغه ګډو او شریکو برنامو باندې کار وشي چې هغه د ټولې سیمې دپاره رفا راوړي، د ټولې سیمې د خلکو دپاره سوله راوړي. باید په دغه مسایلو باندې بحث وشي.
پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو د سفر په اړه چې دا سفر به څومره ګټور وي او نتایج به څه وي، په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمیر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلورل او ویشل پیل کړي دي. بلخوا د دې جرګې اداري پلاوی وایي د ناامنیو له امله د زیاترو ولسوالیو اوسیدونکو تر دې مهاله نوملیکنه نه ده کړې او اړینه ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر وځنډول شي. دغه جرګه پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او د پیژندپاڼو د پیر او پلور له امله د امنیتي مسؤلان د دې جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته استجواب کړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې اورو.
د ملي شورا د یو شمېر غړو په کورونو کې د تذکرو پلورویش د مشرانو جرګې تون غبرګون نه راپرولي. د دغه جرګې ځینې غړي دغه چاره د خلکو له اقتصادي کمزورۍ نه ناوړه استفاده بولي او وایي که یې مخه ونه نیول شي نو انتخابات به د مافیایي کړیو لاسته ولویږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی دغه عمل جرم بولي او په وړاندې د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي.
مونږ په جدي ډول د کمیسیون رئیس ته وایو چې دغه موضوع په دقیق ډول وڅاري او د تذکرو ویش او نوملیکنې بهیر ته د پاملرنه زیاته کړي، ځکه دغه مسله په پای کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د جوزا په اومه نیټه باید د نوملیکنې بهیر ونه درول شي. مونږ د ناامنو سیمو تر څنګ حتی په امنو سیمو کې هم د دغه بهیر غځېدل غواړو.
خو له دې ټولو سره سره د مشران جرګې غړي وایي د ملي شورا د یو شمېر غړو کورونه د تذکرو د پلور او ویش په مرکزونو بدل شوي او هغه کسان چې له دې لارې غواړي بریالي شي د ټاکنو کمیسیون د اسنادو او شواهدو سره رد کړي. د دغه جرګې وتن غړی ګل احمد زمي:
عمده ننګونه ناامني ده، په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې زورواکي او مافیایي کړۍ د دیموکراسۍ خلاف دي. څنګه چې تاسو د تذکرو پیر او پلور ته اشاره وکړه، دغه لړۍ دوام لري او هغه کسان چې تذکره پیری او هغه چې پلوري یې وطن دوست خلک نه دي.
بلخوا سناتور ګلاله اکبری وایي له دې چارې سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د دغه کمیسیون په ناتوانۍ سره د انتخاباتو شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. خو دا چې د نوملیکنې د بهیر د غځولو او په دې برخه کې د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه پلان لري هڅه مو وکړه، په دې اړه د دوی نظر واخلو، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې تر څنګ د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د حساسو موادو کمښت او په یو شمېر ولایتونو کې تړلي مرکزونه هغه نور ستونزې دي چې د مشرانو جرګې غړي ورته ګوته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کوم کسان چې د انتخاباتو په برخه کې غیر قانوني کړنې کوي، که هغه هر څوک وي، قانوني چلند به ورسره وشي.
مونږ ټول کشفي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې څو هغه کسان چې غیر قانوني کړنې کوي او د خلکو له اقتصادي ناتوانۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د پیسو په بدل کې ترې تذکیرې اخلي په نښه کړي. که داسې موارد کشف شي نو له اړوندو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او دا خپل لومړیتوب ګڼي، خو د مشرانو جرګې یو بل غړی فرهاد سخي وایي په داسې حالاتو کې چې ناامنۍ په ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ډېر شونې نه ښکاري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اوري چې د کندهار ولایتي شورا د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسون له ولایتونو سره په توپیری چلند تورنوي. دغه راز خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیز خبرونه اوریدلی شي. د خبرونه په دې برخه کې له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او نشریو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان د تحولاتو پیښو په اړه څه خبره کړې دي.
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د هند د کرکټ په پریمیر لیګ سیالیو کې د جګړه ځپلي افغانستان د ځوان لوبغاړي راشد خان د بریا په اړه ګڼ شمېر مطالب خپره کړي دي. د حیدرآباد سنرایزر لوبډلې چې راشد خان لوبه پکې کوي د جمعې په ورځ د کلکتې له لوبډلې څخه د دې ځوان افغان لوبغاړي په مټ یوه مهمه لوبه وګټله او فاینل ته ورسېده. ممبئی میرور ورځپاڼه لیکي چې د راشد اتلولۍ د هند کرکټ له مشهورې څېرې سچن تندولکر څخه نیولې تر افغان ولسمشر اشرف غنی پورې پر ټولو خلکو خورا مثبت اغیز وکړ. ورځپاڼه زیاتوي راشد خان په دې لوبه کې د یوه غوره الراونډر په توګه د بیټنګ په برخه کې په لسو بالونو د څلور دیرشو منډو په جوړولو، په بالینګ کې د درې وکټو په ترلاسه کولو او په ډګر ساتنه کې د دریو لوبغاړو په سوځولو سره د نړۍ د کرکټ په غوره څیرو کې شمار شو. ممبئی میرور لیکي چې د دې لوبې د مسابقې نتیجه بدله کړه ځکه د 19 کلن افغان ځوان درې مهم لوبغاړي له مخې لرې کړل او دې کار د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د ملا تیر مات کړ. انګلیسي آنلاین خبرونه سکای سپورتس لیکلي چې راشد خان د بیټنګ او بالینګ په برخو کې د ستوري په څیر وځلید او د حیدرآباد سنرایزر لوبډلې فاینل ته ورسوله. کرک انفو بلې انګلیسي آنلاین خبرونه د راشد خان په اړه د کرکټ او سیاست د نړۍ د مشهور شخصیتونو عکس العملونه راخیستي دي. د هند کرکټ افسانوي اتل سچن تندولکر لیکلي تل مې دا احساس لري چې راشد خان ډیر ښه سپنر توپ اچونکی دی، خو اوس د دې خبرې په ویلو کې هیڅ شک نه لرم چې هغه د شل اووریزو لوبو په فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی دی او د بیټنګ ښه مهارت هم لري. خبرونه په یو ویډیوي پیغام کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې د روزونکي ټام مودي خبرې خبرې کړې دي. مودي راشد خان او محمد نبی ساحل چې دواړه د په لوبډله کې دي خطرناک لوبغاړي بولي او وايي د افغانستان کرکټ دا دوه کسان دوی ته ډلې کړې دي. کرک انفو همدارس د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج د ټویټر هغه پیغام خپور کړی چې لیکي ما پیغامونه وکتل خو راشد خان ته د تابعیت ورکولو مسله د کورنیو چارو وزارت کار دی. خبرونه پر ټویټر د ولسمشر اشرف غنی پیغام هم خپور کړی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وایي افغانان د خپل اتل راشد خان پوره ویاړ خپل ګڼي. کرک انفو د ښاغلي غنی د پیغام هغه برخه خپره کړې ده چې وایي له هند څخه مننه کوي چې افغانانو ته د خپل مهارت د څرګندولو امکان برابروي، خو ولسمشر زیاتوي چې راشد خان به د نړۍ د کرکټ شتمنی وي او افغانستان به یې هیڅ چاته ورنکړي.
د کندهار ولایتي شورا د هیواد د انتخاباتو د ټاکنو له خپلواک کمیسون نه شکایت لري وایي چې کمیسون له ولایتونو سره توپیری چلند کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون کندهار ته کم ټاکنیز مواد استولي دي چې د کندهار د ټول نفوس لپاره بسنه نه کوي، خو د دوی له پرله پسې غوښتنو سره بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی. دا چې د ټاکنو کمیسون په دې اړه څه وایي په دې اړه له محمد صادق رښتینی څخه رپورټ اورو چې کندهار استولې.
کندهار چې د نوملیکنې لپاره د هیواد په کچه له کابل څخه ورسته دوه مقام لري. اوسیدونکي د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت کوي. د یکشنبې په ورځ د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه د کندهار ولایت شورا ته شکایت وکړ. د پنجبای او دامان ولسوالیو دوه اوسیدونکو اختر محمد او لالجان د نورو پاستاستوب وویل چې ستا مرکزونه کافي نه دي او د ورځې په اوږدو کې د مراجعینو غوښتنو ته جواب نشي ورکولی.
مومل په ولسوالۍ کې مشکل لرو عزیزانو تذکرې خدمت پوس مزات تذکرې کمې دي یو ګروپ سپیروان کې ناسې دې تذکرې د ورځې ورکې مومل په اجازه په درې سیمو د 15000 تر 3000 کوډم ډیرو مش پارکور کې 15 نفره کې درې نفره کې دا څو کېږي دا وخت 15 ورځې ورکړې دي مومل ګروپونه چې ټاکټ کې چیرې دی خلک نه لري مومل به خلک ورکې تخاري به کار وسره
نو دې د تاغه تشکرو دغه وخت نو ولګو سر ګور اتو نو لاس تذکرې دې سکیده تاسو او موږ خو دې خیم دې ډیر کړی دی تاسو اما شایل په زر کول نه
د کندهار د ولایت شورا غړو د یک شنبه په ورځ په خپل نوبتي غونډه کې وویل چې هر ورځ ورته سلګونه کسان له ولسوالۍ شورا ته د مرکزونو د کمښت شکایت کوي. د کندهار د ولایت شورا رئیس جان خکرزوال وایي چې خلک د مرکزونو امنیت ساتلی سي، خو د مرکز لخوا د کندهار سره د مور او میرې چلند کیږي او مرکزونه نه اضافه کیږي.
دی نه غواړي د مرکزي حکومت نه غواړي چې په کندهار یا نفوس ډېر شي یا په کندهار کې سفینه وشي یا په کندهار کې تذکرې ورکړي. په یوه شپه یا جلي تللي دي وخوسته په تیاره کې زما کندهار ته اولس اتلس ولسوالۍ لرم، شپاړس اولس اوزې لرم، زما دغه ته 15000 راځي، 2000 زما سره روان دي، 15000 زه په مرکزو تقسیم کوم، په کلیو تقسیم کوم، 15500 ورځي
وکیلان وایي که چیرې د ټاکنو په برخه کې یادې ستونزې حل نسي دغه پروسه به له خنډ سره مخ سي او د کندهار خلک به په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې سي. بلخوا د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس هاشم دورانی وایي چې په ښار او ولسوالیو کې د ټاکنو مرکزونه وروسته تر ارزیابۍ ټاکل سوي.
201 مرکزونه موږ ارزیابي کړو، دا چې اوس 215 کړو دا په دې معنا چې موږ سره 45 کومک سوي، نو باید موږ ته 200 مرکړې دي وځي خلک خبر او نه خبر دي شان څه وځي خبرې چې ارزیابي داسې پروسه تیر سوي ده.
په کندهار کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره تر دا مهاله 3,00,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 40,000 ښځې دي.
په لخکرګا کې د شپې لخوا د کرکټ تورنمنت پیل شوی دی. د تورنمنت لپاره د تیر کال په نسبت ښه تیاری نیول شوی او دغه تورنمنت ته هره شپه د لخکرګا ښار زرګونه اوسیدونکي ورځي او له نږدې لوبې ګوري. زموږ همکار چې د ښار د لومړۍ حوزې اړوند د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته تللی دی وایي که څه هم د روان کال د حمل میاشتې په 2 نیټه د دې لوبغالي مخته د ځانمرګي خونړي برید آثار اوس هم شته خو خلک یې پروا نه کوي. د هغه برید پر مهال 14 ملکی کسان ووژل شول. تفصیل د الیاس دای څخه اورو.
د لوبغالي عمومي دروازې ته چیرمه د اوري یا حمل د میاشتې پر 2 نیټه د سوي 14 لوی غار موجود دی او د سپورټي کلبونو لوړ ټاور لا هم هماغه سي رنګ ښکاري، خو ډلې ډلې ځوانان چې ډېرې د کم عمر ماشومان هم دي د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره را روان دي. د شپې 10 بجې دي او د څلورو کېدونکو سیالیو څخه 2 روانه ده. پر مځکه ناست د کرکټ یو شمېر مبصرین په نوبت د یوه واړه لوډ سپیکر د لارې کمنټري کوي. لوبې ډېرې منظمې سوي دي، پر وخت پیل کیږي او د لوبغاړو ترمنځ عادي او پلمنځي بې ځایه خبرو ته وخت نه ورکول کیږي. د وکټ ساتونکو لخوا اسټامپ اوټ سوی ځوان چې د راشد خان ارمان په نوم لوبډلې سره لوبیږي تر شا نه ګوري او نه هم د امپایر سره چنې وهي. د برښنا لپاره جنراتور لګول سوی دی خو د تیر کال نه وی دی او تر غش ښکاري. تیر کال په همدې میدان کې پر نریو بندسونو پخوانی ژړ ګروپونه چې ډېره کمه رڼا یې کوله لګېدلي ول. چارواکي وایي سږ کال امکانات ډېر دي ځکه نو د برښنا او روښنایي دپاره نوي ګروپونه او لوړې ستنې یا پایې لګېدلې دي. د کرکټ د سیالیو کوونکي هم د ساش کال د رمضان کپ د پاره د نیول سو تدابیر لامل خوشاله دي.
پروش کال دون د غنو مګر شش کال د لایټو ته وګوره، د خادو ته وګوره او د ګروند ته وګوره، ډیر پرمختګ راغلی او د شایسته شایسته لایټونه یعنی په نړیوال کې به کېدې سي دیغه ک وسره برابر نه وي، بیا ډیر ترکشتل نه دي.
لوبي ډیر شر باندې لوبغاړي شپه غوړه کې دی او تماشایان راځي او ټول خوشاله دي او په آرام فضا ده.
د هلمند د کرکټ بورډ مسولین وای د اوسنی رمضان کپ د پاره ډیر کومک محلي او ملي تجارانو کړی دی. کته هم په لوبغالی کې د څه مودې د پاره د هلمند د ولسی حرکت ځوانانو خیمه درولې و خو وروسته تر هغه چې د کابل په لورې پلې حرکت پیل کړ خپل خیمه ټوله کړل. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسول جانان فولادوال وایي سږ کال 20 لوبډلې په ټورنمنټ کې برخه لري او امنیت یې هم نسبت پخوا ته کلک نیول سوی دی.
او دغه لوبې د روژې پر یوویشتم یا دوویشتم انشاءالله پای ته ورسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د ګریش ولسوالۍ هم یو پیاوړې لوبډله شته او همدارنګه د ولسوالۍ ځینې لوبغاړي چې دلته اوسېږي یا محصلین دي هغه هم په لوبډلو کې قسم شوي دي. او پچ مو سیمیسټر پچ جوړ کړی دی ځکه چې دا د فوټبال میدان دی. ټورنمنټ هم په همدې خاطر شروع کړی چې د ځای امنیت نیول کېږي او شاوخوا دیوال د سیمې خاردار دی. نو د فوټبال میدان کې مو د موقت وخت لپاره د یوې میاشت لپاره دا سیمیسټر پچ جوړ کړی دی.
د رمضان کپ په نوم د ټورنمنټ د دغه لسو ورځو سیالیو شور او خوشحالیو د خلکو نه درې میاشتې وړاندې د لوی چاودین له امله رامنځته شوې هغه غمیزه چې همدې لوبغاړو ته نږدې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثره پکې ماشومان ووژل شول هېره کړې ده. دوی هر شاټ ته لاسونه پړکوي او ډېرو یې د ځانونو سره چای او خوږه راوړې ده چې تر پیشنمي چې د هلمند په وخت د شپې 2 بجې شروع کېږي دلته د کرکټ په ننداره تېره کړي. محمد الاسایی د ازادي راډیو هلمند.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون په اسلام آباد کې د سولې او پیوستون لپاره د عمل په ګډ پلان پر تطبیق خبرې پیل کړې. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان دا مهال تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې دغلته د نوي کابل بانک د څنګ یو شمېر کارکوونکي مړه او ژوبل کړل. له هلمند تر کابله د سولې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوال وشل شوي. پولیسو ویلي دي چې دا پیښه د کوټه ښار په سارکي سرک پر موټرسایکل سپرو د وسلوالو د برید له امله شوې ده. د کوریاګانو ترمنځ په سرحدي کلي کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقاماتو سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس د راتلونکي لیدنې په اړه خبرې کوي. او د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلي دي چې باندې 400 کډوال د شنبې او یکشنبې په ورځو په مدیترانه سمندري کې له ډوبېدو وژغورل شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زورې دې نه مکنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په دې راکوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د غور ولایت د دولت آباد له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو ښوونکی آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې له شاوخوا 14 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړه.
د انصاف په لټه کې
ورورستانوم څه دی؟
زمونم محمد حسن ده.
د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
اور ولایت د دولتي اور بولسوالي وستدین کې.
څه کار کوي او مشکل دې څه ده؟
زه معلم هم په اور ولایت د دولتي اور بولسوالي وستدین کې په دولتي اور مکتب کې.
د ستونزې د لګوازي کړه.
زمو ستونزې دا ده چې مونږ ته نیوسته مونږ معلمي خپل ځمه معلمي کله ده تقریبا 1 روپیه مونږ موش نه دی ورکړ شوی.
سو میاشتې د درس ورکړي؟
نن یوشته کومنګ خپل ځمه معلمي کلی وو.
ډیر لسمهشت د تنخانه د اخستیو کو نه همشت
موش مونږ نه دی ورکړ د پروز کال تر اوسه پورې نو ما کومو معلمی کرده بودیم که از پول معاش ما ندادم مکتب
ته رسمی خون که او که حق و زمایی
بیار لست میاشته که زمون معاشان را په طبق طبق شویده ما تا معاش ندی ورکل شوی مونگته ده حق و زمه اومه
ته یوازی او که ستا پشان نور خون که همشته چه تنخاگان ایزندی دیلی
یو سر دواویش نفره یو
دغه ستونزه مو د غور لوالی یا د پوهنې له رئیس سره شریکه کړې
مورث سره شریکلې مې د ټول دولتي مقامات د والي سره د سرنولي سره په ټول مقامات دولتي مقامات سره مونږ شریکلې ده هغوی ډېر مونږ ته ښه وعده کړی وو چې مونږ د هغوی چې تاسو د تاسو معاشونه هی په مل کلی ده مونږ پیګیري کوو هغوی نیسو په دیسپان ووایو او په کابل ولېږو
خا دغه چارواکو په دې اړه اقدام کړی او که نه
اقدام کو نه دی کلی یوازې وعده ورکوي اوس هم چې لور چې مونږ ته وایي چې د تاسو هېڅ قانوني مشکل نشته مقصد وعده کوي او په خپل وعده وفا نه کوي
د تنخواګانو ځنډېدو څومره له مشکل سره مخامخ کړی
تقریبا زما یو لک و شل افغانۍ مصرف شوي ده څومره په سختي ژوند کوي یو پاکت کرینې هم مونږ نه دی اخیستلی نشو دیر په مشکلات ژوند کوو اته میاشته یا نه میاشته چې معلمي وکړي دیارلس یو کال یو میاشت کې معاش نه ورکوي څنګه ژوند کوي
ښه اوس ازادي راډیو څه وکړي او تاسې څه غواړئ
زما غوښتنه داسې ده چې ژورنالیست باید دا پیګیري شي دا په عدلیه معرفي شي دا که ډېر ظلم او ستم ده دا د تحمل او صبر قابل نه دی
میاشتنۍ تنخواه د څو ده
زما حقوق په میاشت کې 9000 افغانۍ ده 3000 افغانۍ کېږي یو روپۍ هم مونږ ته تر اوسه پورې نه دی ورکړلی یو ولسوالۍ ده یو روپۍ هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوي
دا دې ونه ویل چې تا په کوم ښوونځي کې تدریس کړی
د مکتب نوم مکتب په پورته کې مکتب متوسطه قلعه جکه بله یو جکه
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه خاغلی حقمل د غور ولایت د دولتيار له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو ښوونکی آزادې رادیو ته ویلي چې د دولتيار ولسوالۍ د جکه په ښوونځي کې تدریس کړی خو له شاوخوا دیارلسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ستاسې نه مو د دې پیښې علت پوښته
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او دې استادانو ته معاش ورکړلی شي
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي
بې له شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته یې معاش ورکول کېږي خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلی شو ځکه چې هر څوک په معارف کې استخدامېږي د هغه په دولت کې استخدامېږي د هغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی د خپل وخت معاش نه ده رسېدلی خو معاش ورته حتما ورکول کېږي
په دې هکله څه اقدام شوی
بله بله هو دوه متحد المال مو لیږلي چې دا ستونزې حتما ورته حل
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د غور له ولایت د محمد حسن په نامه یو ښوونکی شکایت کړی و چې په یو ښوونځي کې تدریس کړی خو له شاوخوا دیارلسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې په دې هکله اقدام شوی د دغو ښوونکو اسناد به مطالعه او ستونزه به یې له قانون سره سمه حل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو
خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکون څخه هیله کوم چې راځنا پیغام نشر کړي. دلته د یو څو لسکار نجلۍ موږ پیدا کړی ده. که د هر چا وي دا خبره ګونګۍ د خبرې نس کولی پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسي. 0 اویا 3 4 0 5 بیا یې وایم 0 اویا 3 4 0 5.
بله السلام علیکم. زه شم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت د اچې د ولسوالۍ د منګیجیک د کلي نو په دلارام کې دی. نو کار کورنۍ کته کې دی په سترګې دلارام کې دلې پوښتنه کوي دلې.
بله السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د پلار نوم یې جمال خان اکا دی. لمسی د شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حقله معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي حتمي یې نشر کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 0 اویا 0 اویا 5 اویا. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 0 اویا 0 اویا 5 اویا. مننه چې موږ پیغام مونږ نشروي د ازادي راډیو ته. سلام نه کوي.
الو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته پیغام پرځم. یو هلک د 12 کالو په عمر کې دی. کښنا کلم د پازه د ګردې سترګې دی. پښتو ژبه وایي. دی وایي زه د ستنه لږ خوښ دی. دی وایي چې زه د کلا بل یم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دی ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي. 0 3 1 9 1 4 2 1 په دغه نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکوم. سم د برشور په هلک کې. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک پکې لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کندهار ولایت خبر کوم. ما ورور نن درې ما ده چې ورسی په نوم او خالق شوی نور د سیلی ونای دي سره شوري هر چا په دغه پاک معلومات لري پر دغه شمیره دې زنګ راتووي.
بله ورور دغه ته میشت کیږي ونجل کیدا تکلیف چې د صوب لوري نو درکه شوی نیمرشته نژوندای کا هر چا په شپخونه کې په هر ملک تکا کې چا لیدلې وي په دغه شماره ما ته زنګ وایا 0 و 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سالور اینجا درای آتا یو نه که هر چه تا معلومات وی دغه دماغ پیام که تو کاوری وروره نه مړشته نه ژونده شته هیڅ معلومات نشته چې د چیرې دی که هر چه تا په شبخانه کې کار کو که هر چه تا بلی وی په دوغ شماره زنگ ووایا خدای پامان.
بلی السلام علیکم زر او درباری د کنده او د یلمن د ولایت څخه خبرې کوم چې زما یو کشر ورو دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان لا دی چې د کنده ښار ته د کار په بهانه سره تللی و نو تقریبا دا دوه کاله کېږي چې زما څخه تلیفون ورک شو نو د ده تلیفون شمېره زما د ده سره نشته نو که دی زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمېره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم نو زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 8 1 1 2 2 2 نو که دی زما اواز اوري په دغه شمېره چې ما ته زنګ وي یا یو بل یې وي اواز په لري نو 1000 افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت د زینه نه یم د نورانی مې اوسیدونکی یم. در سلامات ده. زما یو ورور وکړی د جرن سکاله د کلور میچ کې چې د کور وته یې نو ډیر خلک راته ویل چې په ناواک کې دی په ایلمند کې دی چې وایم خبر سره وکړي په ایلمند کې بس کار سره ته پیدا کې خپل شیرینی دی باخې د زموږ ټلیفون نمبر دی 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
والیا اته سوه یو پنځوس کور ودان.
السلام علیکم د ازادۍ د ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته
دا کالو دې مې چې کې دې سوي مې نه دا راکښوي دې دا قرانه او سراته و هراته
ورک دی په نامد اسد الله د سنځو سکالو دی د پلار نیمه مرزا دی هر چا سره چې یاد خپل از ما زغ او یاد یې شاوته چې معلومات د په خاطر د خدای په دغه لمبا دی ما ته زنګ وي شپر وسو څنګه اچیا یو سبو شپه اچیا دوسه وي شپه لمبا ده تا شپر وسو اتیش وسو شپانس اتسو دولس دا یو لمبا دی یاد تا شپر وسو څنګه اچیا یو سبو شپه اچیا دوسه وي شپه دغه لمبا دی ما ته زنګ وي په خاطر د اعلی
السلام علیکم عبد الرحمن د بادغس ولایت د غورما کې ولسوالۍ د ټیک د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. ساکه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی بنمرود او د هرات په ساحه کې ورک شوی دی. دوی خپل اسبي تقریبا مری خپل نوم نشي ویلای. بعض وخت پر حالي بعض وخت بدحال وي. که څوک معلومات ولري زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسی. سفر و ات ات سفر یو دوا ات دوا یو یو ار بیا دا شمیره وایم. سفر و ات ات سفر یو دوا ات دوا یو جهیزه و ده تو برکول که جه هر چه چه معلومات ده غصه را که ایدلا زر افغانی.
السلام علیکم زه یو ورښوی وراره لرم چې نوم یې د لاغا ده. دا 15 کال کېږي چې الو اول موږ ته نه معلومیږي. هیڅ نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده. که چا ته اول دي نو ماته دې لطفاً په دې شماره زنګ وي. ازادي راتو نه موږ سلامونه او دې موږ اواز نه نشر کېږي په دې باندې. د مرحوم سید آغا زوی ده او د لاغا نومیږي. کمپانۍ نه درکه شوی تقریبا 15-16 کاله کېږي.
تقریباً د ځمانه چې په تاسو نمبر 50 غوړو چې د لښته پاکستاني کانداري د ایزان دی وره ما د ټلیفون نمبر د 0 0 0 5 5 5 8 5 5 د ټلیفون نمبر یې د لیبې اعلان غوړې په دې لښته پاکستاني کانداري د ایزان لري د ټلیفون نمبر 0 0 0 5 5 5 8 5 5 د ټلیفون دویم نمبر دی 0 0 0 5 5
اتا سفر سفر اتا و. السلام علیکم زه عبدالرحمن د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ د ټیک د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک دی. دوی چې دی د ایران راوښتی دی حال باندې اوښتی دی لیونی د نیولو په شکل دی. بعضې وخت پر ځان پوهېږي بعضې وخت نه پوهېږي. څوک په اړه معلومات ولري زموږ سره په دې تماس ونیسي. سفر ات سفر یو دوا ات دوا یو لازر کوي د هغه سړي الهام دی چې دا سړی موږ سره کوي دا کې خدای تاسو ته خیر کړي دا خدمات پیغام نشر کړي راته. وسلام. السلام علیکم زه عبدالرحمن د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ د پونټوټه کې د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. په دې اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی دی خپله په حال کې نه دی لیونی دی د ایران څخه سره وشته دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک شوی دی. چې هر څوک د په اړه معلومات ولري زموږ سره دې په دغه په شمېره باندې موږ ته دې زنګ ووهي. شمېره زه وایم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 یو ار بیا دا شمېره تکراروم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 د دې جهیزه یا انهام چې بولی
نظر افغانی د کیسه معلومات لري یا راته پیدا کی نظر افغانی د انهام دی خدای پاک ته تاسو ته خیر درکې از مې اعلان نشرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز اجاود القیم اسگزی د سپین بول دکس سیف سره په تماس کیم. خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حال کې د ټول مسلمانانو سره. زما یو بچی ورک دی ډیر اعلانو نتی کړی دی. زما یو بچی ورک دی نو می بارام دی تا ټول سکال دی درنیم کال کیږي چې د کور ته نظر کسوی دی. ار مسلمان ورور ته کبا افغانستان کې کې پاکستان کې کې په ایران کې په ار ځانو ملکات کې چې په لحاظ د خدای ار چارې معلوماتي یادې په خپل دا اعلان اوري نو پر دا شمیره زما سره اړه کوونه شي. دا شمیره زما سره چې پر اویا دو اویا دیرش یو سلو تلور دیرش بل شمیره دا چې پر اویا دیرش نسل دیرش پنځه سوه وښه ته زیر ډیر سره کډم درې نیم کال کېږي او ار مسلمان روزه معلومات یې پس په دا شمیرو چې موږ سره اړیکه ونه شي. وسلام او ورځ مو نیکمرغه خدای مو شاد آباد او بریالي ولره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه کوتوال د ارغنداب ولسوالۍ څخه می شنګوالې دي د درایي د کلی څخه زموږ یو مسایا دی دا دوه درې کال کېږي چې ورک دی هېڅ ترکیه نه دی معلوم. هر څوک کې په اړه معلومات لري سادله ماما نومېږي په کلي کې مشهوره په ګوګو ماما دی. هر څوک کې معلومات په اړه لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووي صفر اووه صفر دوه درې یو اته دوه صفر صفر شمېره یو ځل بیا تکرارم صفر اویا درویش اتلس دوه سوه نور د ښایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ در بات کړی اوسیدونکی په حال د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې تاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي یو می ورور دی ورور د ګل احمد په نامه دی یو می اخ دی اخ دی سردار محمد په نامه دی د ګل احمد د پلار نوم دی محمد زو سل د ورونو نومانی دی آر یو لکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روزی محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور د ورونو نمانی دی هر یو لکه بلولی افغان ولی او ولی جان د دوی په هر هر څوک معلومات لري د نوزاد ولسوالۍ دربات کلی چې دن کې د دوه نیم کال کې زکوره نه درکسوې د ټلیفون د دې شمیرې سره د اړیکه ونیسي صفر اووه صفر دوه دوه یو صفر نه سوه پنځه اتیا د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه دوه سوه لس نه سوه پنځه اتیا. خدای په امان.
زه عمران یم د کندهار ښار څخه خبرې کوم په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې ټول اورېدونکي جوړ وروغي او شجبن ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدورۍ پسې ایران ته تللی و. زما سره یو وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا وا ته میاش چې مخ کې خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمیره دته زنګ وو د دې ټلیفون جواب نه ورکړي. نو کاود لازم موږ هغه ورې خپل کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظر ده. نو دې مې ربانی و چې موږ سره دې په دې شمیره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې یو پنځه درې پنځه څلور صفر د ټلیفون شمیره یو ځل بیا ورته وایم صفر اویا یو دېرش درې پنځوس څلور پنځوس صفر د ازادي راډیو کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خلاص پرم علامه ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.